دا مشال رادیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 11:30 بجې دي. په دې خبري سات کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم. په دې غړي کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه راوړي دي. خو لومړی د سیمه نړۍ خبرونه ویان پامیر ساحل.
په کراچۍ کې د قومي اسمبلی د څوکۍ لپاره د پرونیو انتخاباتو پر مهال په نښتو کې یو کس وژل شوی، 12 ژوبل دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو بیو زیاتېدو پر ضد د اتوار پر ورځ د پراخو مظاهرو اعلان کړی دی. او کیف ته ورغلو څلورو اروپایي هیوادونو مشرانو ویلي دي چې په اروپایي ټولنه د ورګډېدو لپاره د اوکراین د نوماندۍ د حیثیت ملاتړ کوي. بشپړ خبرونه په کراچۍ کې د قومي اسمبلی د 240مې حلقې د زمینی انتخاباتو پر مهال د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د پلویانو ترمنځ په نښتو کې یو کس وژل شوی او 12 ژوبل دي. پولیسو بېګار رسنیو ته ویل چې په ژوبلو کې د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی او د پاک سرزمین ګوند سیاستوال افتخار عالم هم شامل دی. د کراچۍ د جنار روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول بېګار رسنیو ته ویل د یو کس مړی وروړل شوی او ژوبل کسان په مرمیو لګېدلی دي چې درملنه یې روانه ده. هلته د سند اعلی وزیر مراد علي شاه پولیسو ته امر کړی چې په تاوتریخوالي کې د ککړو کسانو ضد کار روایي وکړي. په عین وخت کې د کراچۍ انتخاباتي کمیشنر سید ندیم حیدر ویلي دي چې د پرونیو انتخاباتو له نارسمي او غیر حتمي نتیجو سره سم د قومي اسمبلی څوکۍ د متحده قومي موومنټ پاکستان نوماند ګټلې ده.
محمد ابو بکر صاحب قومی مومنٹ دی شہزاد شہباز لس زرا شپک سوا او اتل سٹونا اخستی او پدویم نمبر راغلی.
خود تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی بیگا په کراچۍ کې د خبری غونډې پر مهال تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلی شوه ځکه یې نتیجه نه مني. د کراچۍ د کورنګي د حلقې د قومي اسمبلی څوکۍ د روان کال په اپریل کې د متحده قومي موومنټ د سیاستوال اقبال محمد علي خان د مړینې له وجې خالی شوه وه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو د بیو زیاتېدو پر ضد د جون پر 19 د احتجاجونو اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ماخستن پر خپل رسمي ټوټر په ویډیوي بیان کې ویلي دي چې د تیلو په نرخونو کې لوی زیاتوالی به د ټولنې د ټولو طبقو په ځانګړي ډول مزدورانو، بزګرانو او تنخوا اخیستونکو لپاره د سختو مشکلاتو لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون پر 15 د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې په دریم ځل د تیلو بیې لوړې کړې. له دې سره په هغه هیواد کې د یو لیټر پټرولو بیه شاوخوا 204 د ډیزلو نرخ څه د پاسه 203 او د خاورو تیلو بیه 211 روپۍ ته رسیدلې ده. عمران خان په خپله وینا کې زیاته کړه چې دومره زیاته ګرانی د ده په وینا په پاکستان کې هیڅ کله نه راغلی، نو ځکه د اړینه ګڼي چې پر ضد یې سوله ییز احتجاج وشي. د پاکستان ائتلافي حکومت د عمران خان د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف پرون د تیلو بیو تر لوړېدو وروسته پر ټویټر په بیان کې ویلي ول چې د ولس له مشکلاتو خبر دی او له دې پرته یې بله لار نه لرله ځکه چې د تحریک انصاف حکومت د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور موافقه کړې وه. IMF تیر کال تر هغې وروسته پاکستان ته د 6 اربع ډالرو د 3 کلن پور د قسط ورکړه ودروله چې هغه هیواد یې د شرطونو په پوره کولو کې پاتې راغی. د پیسو نړیوال صندوق پر اسلام آباد ټینګار کړی چې پر تیلو او انرژي د رعایت ختم کړي. د مالی چارو وزیر مفتا اسماعیل وایي د تیلو او د بیو لوړولو پریکړه د IMF د پور پروګرام بحالۍ لپاره کړې ده. د قبایلي سیمو سیاسي مشرانو او فعالانو ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو پر وخت شویو ژمنو پوره کېدو لپاره تحریک پیلوي. دوی پرون د پېښور د خبریالانو په مرکز کې د جرګې پر مهال ویل چې د پرمختیا او ځایي خلکو ته د کار موقعو برابرولو په ګډون د ټولو غوښتنو تر پوره کېدو پورې به هلو ځلو ته دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف سیاستوال او د صوبایي اسمبلۍ غړی محمد شفیق اپریدی وایي د جرګې یو شمېر غوښتنې سمې دي او ملاتړ یې کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلنسکی سره تر لیدو وروسته ویلي دي چې د هغو څلورو اروپایي هیوادونو مشران چې پرون کیف ته تللي ول په اروپایي ټولنه د ورګډېدو لپاره د هغه هیواد د سمدستي نوماندۍ د حیثیت ملاتړ کوي. مکرون پرون په کیف کې له زلنسکی او د جرمني، ایټالیې او رومانیا له مشرانو سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې فرانسه به اوکراین ته د وسلو د لیږد بهیر چټک کړي چې د هغه هیواد ځواکونه د روسیې یرغل پر وړاندې خپل دفاع وکړی شي. نوموړي ویل په وسلو کې په ټرکونو بار شپږ قوي توپونه هم شامل دي او زیاته کړه چې اروپایي مشران هر څه د دې لپاره کوي چې یوازې اوکراین وکولی شي چې د خپلې راتلونکې په اړه فیصله وکړي. ماکرون پرون د جرمني له وزیر اعظم اولاف شولتس، ایټالوي وزیر اعظم ماریو دراګي او رومانیایي ولسمشر کلاوس یوهانس سره یو ځای اوکراین ته تللی و. زلنسکي له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د بهیر په لنډولو د یې هیواد تغړیتوب ورکړي. نوموړي ویلي چې دا کار به د روسیې د بېدلیله یرغل پر وړاندې یو قوي ځواب وي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران د جون پر درویشتمه او څلورویشتمه په برسلز کې پر دې موضوع خبرې وکړي. د خبرونو پای
پامیر ساحلو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په پاتې غړې کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. په کراچۍ کې د پرونیو زمینی انتخابات پر مهال په نښتو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اوخته. بشپړ رپورټ فلرو. د قبایلي سیمو سیاستوالانو فعالانو تر یوې جرګې وروسته ویلي چې په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو پر وخت ورسره د شوو ژمنو پوره کېدو لپاره تحریک پیلوي.
د انزمام چې کوم مخمخ خو هغه مونږ له سرګند نشولو د مونږ نه خو یو د سینټ مراعات وغوښتل شو. د قومي اسمبلی سیټونو کې کمای وشول.
په تیرو ورځو کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د پوز د ویان جنرال بابر افتخار ترمنځ د بیانونو تبادله د سخ کارندوی کوي. د دې پښتنې جواب هم درکو. د خیبر پښتونخوا د مالی وزیر ویلي د ټولو سیاسي ګوندونو یو جرګه جوړوي چې له وفاقه د صوبې د برېښنا د ګټې لسګونه اربع روپۍ واخلي. د خیبر پښتونخوا حکومت په تیرو کلونو کې پرمختیايي بودیجه په بشپړه توګه نه ده کارولې. شنون کې وایي د دې بیلابیل لاملونه او تاثیرات دي.
دا ډیولپمنٹ بجٹ کا لیپ شو دی وته ته ترقیاتی کارونه دي چې مونږ په هلکا کې درې دی بجلی ګریډونه منځور شوی دی خو د ځمکې نیګوسییشن روان دي.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړې کې. په کراچۍ کې پرون د قومي اسمبلی د 240مې حلقې پر څوکۍ د زمینی انتخاباتو پر مهال د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ډلو ترمنځ په نښتو کې یو کس وژل شوی او 12 ژوبل دي. پولیس وایي په ژوبلو کې د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی او د پاک سرزمین ګوند سیاستوال افتخار عالم هم شامل دي. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه د پولیسو مشر ته امر کړی دی چې تاوتریخوالي په پیښو کې د ککړو کسانو ضد کاروایی وکړي. هلته نارسمی او غیر حتمی نتیجی خی چې د متحده قومي مومنت پاکستان نماینده قومي اسمبلی څوکۍ ګټلې ده. خو د تحریک کلا بیک پاکستان مشر بیگا په خبری غونډه کې تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او نتیجی نه مانی. تفصیل د نیاز علی په رپورت کې.
د کراچۍ په کورنګۍ سیمه کې د قومي اسمبلی ان او 240 په څوکۍ د زمینی انتخاباتو لپاره د جون په 14مه نیټه اوټونه واچولې شو. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه متحده قومي مومنټ دغه څوکۍ په 15 اوټونو کامیابی ترلاسه کړې ده. د سن صوبایي الیکشن کمیشن ندیم حیدر بیگا د جون په 14مه د شپې خبریالانو سره په خبرو کې وویل
محمد ابوبکر صاحب متحده قومي مومنټ پاکستان کې
دی وایي چې د ایم کی ایم محمد ابوبکر لس زرا شپږ سوا او دریتیا اوټونه اخستی او کامیاب شوی او د ټی ایل پی شهزاد شهباز لس زرا شپږ سوا او اتلس اوټونه اخستی او په دویم نمبر راغلی. د قومي اسمبلی د دې څوکۍ لپاره 15 امیدوارانو برخه اخستی. په زمینی ټاکنو کې د سیمې یوازې 8.32% خلکو خپل ووټ کارولی دی. بلخوا بیا د تحریک لبیک مشر سعد رضوی بیگا د شپې په کراچۍ کې یو خبری غونډه وکړه او ویل چې مونږ دا نتیجه نه منو. اوټونه دې سر دوباره وشمیرلې شي. مونږ په دې څوکۍ ګټه ترلاسه کړې وه خو زموږ سره غلطي شوي. د ټاکنو په مهال د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو او پلویانو ترمنځ وخت په وخت په انخطو کې یو تن وجلې شوی او 12 نور ټپیان شوي دي. په انخطو کې د سیاسي ګوندونو پلویانو وسله هم کارولې. د جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د دې خبرې پخلی کړی چې وجلې شوی سیف الدین کلیم د لانډی سیمې څخه جنا روغتون ته په مړ حالت کې راوړی شوی و چې په سر یې ګولۍ لګېدلی وي. هغه زیاته کړې چې 12 ټپیان هم روغتون ته راوړی شوي وو چې د بدن په بیلابیلو برخو یې مرمۍ یا ګولۍ لګېدلی دي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د سنې سملۍ پخوانی غړی او د پی ایس پی مرکزي مخکښ افتخار عالم هم په دغه نښتو کې په ډزو ټپي شوی چې بیا د کراچۍ یو شخصي لیاقت روغتون ته وړی شوی او اوس هم د درملنې لاندې دی. بلخوا د سن وزیر اعلی مراد علي شاه بیا د دغه پیښو نوټس اخیستی او د پولیسو مشر غلام نبی میمن څخه راپور غوښتی او د پولیسو مشر ته هدایت ورکړی چې چاته اجازه ورنه کړي چې قانون په خپل لاس کې واخلي او هر څوک چې د ټاکنو په وخت ګډوډي راولي باید زر تر زره ونیول شي. د پاک سرزمین ګوند مرستیال مشر انیس قایم خانی د خبریالانو سره په خبرو کې دعوه کړي چې د زمینی ټاکنو په مهال د ګوند په مشرانو، پلویانو او په دفترونو یې بریدونه شوي دي. د دوی یو کارکوونکی وجلې شوی دی. دی وایي چې زمونږ څومره هم ټپیان شوي پلویان دي، زمونږ یو کارکون په ډزو وجلې شوی، موږ به د دوی قاتلان ونه بخو. د قاتلانو او د کارکوونکو په ضد په تشدد کې د ککړو کسانو په ضد به د ترهګرۍ مقدمی درج کوو. بلخوا تحریک لبیک پاکستان په پی ایس پی د ډزو تھوڑ لګولې او ویلي دي چې پی ایس پی د دوی یو شمیر کارکوونکي په ډزو ټپیان کړي دي. په کراچۍ کې د دې ټاکنو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د سن مشر علي حیدر زیدی په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د ان 240 کې تشدد دیدل د افسوس خبره ده. یو ځل بیا قانون نافذ کوونکي ادارې په پر امنه انتخاباتو کې ناکامه شوي او الیکشن کمیشن یو ځل بیا خپل نااهلي ښکاره کړي. یاد حلقه ان 240 دغه څوکۍ د ایم کیو ایم پاکستان سره تعلق لرونکي اقبال محمد علي خان په مړینه خالی شوی وه او اوس په دغه څوکۍ د ګټلو لپاره د 15 کاندیدانو ترمنځ مقابله وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 12,130، 15,315 او 15,255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. د قبایلی سیمو سیاسي مشرانو فعالانو پرون د پېښور د خبریالانو په مرکز کې یو جرګه وکړه چې پکې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګړېدو وروسته پر ستونزو خبرې وکړي. د جرګې یو ګډونوال او د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل اپریدي مشال لډیو ته ویل څلور کاله مخکې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډېدې نو ورسره ژمنه شوې وه چې د قومي مالیاتي کمیشن له پیسو څخه به 3% قبایلي ضلعو ته ورکوي، خو دا تروسه نه ده شوی. نوموړي ویل همداراز انتخاباتي کمیشن پریکړه کړې چې په قومي اسمبلی کې د قبایلو څوکۍ کمې کړي. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف یو سیاستوال بیا وایي د جرګې یو شمیر غوښتنې سمې دي، خو د قومي مالیاتي کمیشن پر موضوع سیاست روان دی. نور تفصیل د فرهاد شینوارینه.
د جون په 14 نیټه په پیښور پرس کلب کې د ګرینډ قبایلی جرګې په نوم غونډې نه پس د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو په وخت چې ورسره کومې وعدې شوې وي هغه پوره نه کړل شوې.
خبره دا شوې وه چې په هغه کې د 1000 ارب روپو په کې جلن شوی و، نفسي وارد کې 3% هغه شوې وه. د کالجز، یونیورسټو، د میڈیکل کالجونو، د سکولونو، یو ان غټ نت ورک هغه 40,000 نوکرو اعلان شو او پکې او داسې ډېر خبرې وی چې د غیسه په علاقې کې یو نوې دور شروع کده او تر کې یو نوې غزب به کده. د انزمام چې کم خم خو هغه مونږ لر سرګند نشولو او دا سر تجهیز کمیټې کې د خبرې اعلان شو او چې قبایلو نه مراعات اخلو نه بلکې ورکو به، لہذا د مونږ نه خو یو د سنټ مراعات وغسر شو. د قومي اسمبلی سیټونو کې کمای وشولو باوجود د غیر چې 10 ترانزیشن پیریډ او په 10 پورې به موږ نه دا مراعات نه کمیږي. لکه خو د بدقسمتې نه هغه هم کم کړو. نن په دا جرګه په دغه بنیاد ضرورت پیښ شولو چې موږ د غټولو خبرو بیا ملاتړ وکړو، یو نوی تحریک او داسې خبرې آغاز وکړو چې دا کومه پر دا حقوق موږ ته نه ملو شوی. سرتاجزګیز کمیټې په سفارشاتو باندې صحیح عمل درآمد نه وي شوی تر هغه پورې مونږ د تحریک چلو لکه او د قومي سټونو کې هیڅ قسمه کمی نه منو. بل دای چې صوبایي حلقه بندي چې دی هغه بالکل په غیر فطري انداز باندې روان دي، د کومونا تقسیم دوتا ځان نه ورکو لکه.
په خبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق پردی وویل چې د دغه قبایلي جرګې ځنې غوښتنې جایز دي چې د قومي اسمبلی سیټونه زیاتول غواړي او صوبایي حلقه بندیونه غلطۍ وستل غواړي، خو په ان اف سي ایوارډ او فاټا انضمام باندې سیاست کوي او دې سره اتفاق نه لري، ځکه د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو سره به قبایلي ولس ته ډېرې ګټې ورسي.
ضروری خبره خو بنیادی دا ده چې اول مردم شماری وشي، ځکه چې د قبایلو آبادی ډېره زیاته شوې ده، نو بیا کېدای شي چې دغه مسائل چې کم لکه د خیبر دپاره یو قومي اسمبلی ممبر انتخاب دی چې دا دوه شي، او دې سره سره چې کمی صوبایي حلقه بندې شوې دي هغه کې ډېرې غلطیانې دي، نو په دې کې اعتراضات به جمع کیږي. الیکشن کمیشن ټیم ورکړې دي، هغه د پوره مشاورت وو. خو کمه چې د ان اف سي خبره کیږي په دې باندې صرف ټول سیاسي پارټي خپل سیاست کوي، په ان اف سي وارد باندې سیاست روان دی. بس دا صفه خبره ده چې په مرکز کې د دوی حکومت ته قبایل ډېر خوددار خلک دي، غیرتمند دي، مونږ د چانا په سوال پیسې نه غواړو، مونږ خپل حق غواړو چې په ان اف سي وارد کې د رګبي او د آبادی په لحاظ سره د 3% نه زمونږ شیر زیات کیږي، نو مونږ ته خپل شیر راکی.
د 15م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او دې سره د پخوانی فاټا د قومي اسمبلی 12 سیټونو شمیره شپږو ته راټیټه شوې او په سینټ کې 8 سیټونه ختم شوې. یعنی د پخوانی فاټا د قومي اسمبلی 12 غړو به 8 سینټران منتخب کول، خو اوس دا مخصوص کوټا نه لري. د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې نو قبایلي ضلعو ته نمائندګي ورکړي او دا مهال د دغو ضلعو نیغ په نیغه د ووټ په ذریعه منتخب شوي 14 غړي، 4 ښځینه غړي چې په مخصوصو نشستونو منتخب شوي، او یو تن په اقلیتي سیټ باندې نمائندګي کوي. قبایلي ضلعو ته د عدالت او پولیسو نظام غځولی او د پرمختیایي کارونو وعده به ورسره پوره کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د پوز ویان جنرال بابر افتخار ترمنځ یو ځل بیا بیانونه تبادله شوې دي. عمران خان داوه کوي چې د اوسنی ائتلافي حکومت ګوندونو د امریکا په وینا د اپریل په 10مه د عدم اعتماد تحریک له لارې له دندې ګوښه کړ، خو هغو ګوندونو امریکا په بیا بیا دا تور رد کړی دی. عمران خان چې وزیر اعظم و، نو د مارچ په پای کې د ملي امنیت غونډه وربللې وه چې پکې د پوز مشران هم شامل ول. نوموړي داوا کوي کړي وه چې په هغه غونډه کې پوځي مشرانو هم د امریکایي سازش خبره منلې وه، خو پوځ هغه مال سپیناوی کړو چې په غونډه کې داسې خبره نه وه شوې. تر یو وخته دا موضوع سړه وه چې اوس بیا ګرمه شوې. د پوځ ویان جنرال افتخار د جون پر 14مه د پاکستان د اردو ژبې دنیا نیوز ټلویزیون ته وویل چې د ملي امنیت په غونډه کې پوځي مشرانو په ښکاره ویلي ول چې د عمران خان د حکومت پر ضد د امریکایي سازش هیڅ ثبوت نشته. خان تر دې یوه ورځ وروسته په ځواب کې ویل د پوځ اماړیکو دفتر یعنی ISPR به په دې اړه فیصله نشي کولی، بلکې دا کار د هیواد د مشر قاضي دی. خو پر همغه ورځ جنرال افتخار بیا وویل چې هغه سرګندونې د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړې وې. عبدالله کاکړ پر دې موضوع په اسلام آباد کې د خیبر نیوز ټلویزیون له مدیر حسن خان سره خبرې کړې دي او ورڅخه پوښتلې چې د تحریک انصاف د مشر او پوځي چارواکو ترمنځ د بیانونو د تبادله ولې پیل شوې.
تاسو ته پته ده بیان شروع د هغې نه شو چې پخوانی وزیر داخله شیخ رشید چې کوم هغه یو ټلویزیون انټرویو کې دا خبره وکړله، ما هغه خبره چې د هغوی زړه کوم هغه تکرار کړله چې یاره کوم د نیشنل سیکورټي میټینګ شو په دغه موبایل نه خط چې کوم په دې حوالې سره، نو په هغې کې چې څومره سرویسز چیف شو یا سیکورټي کوم نمایندګانو هغوی په هغه ټایم کې دې سره په دغه شو چې یاره لکه کوم چې د حکومت بیانیه ده چې یاره یا دا سازش دی یا مداخلت دی په دې حوالے سره. د دې نه پس بیا هم هغه ټلویزیون چې کوم دی رابطه کړې وه د پاکستان د فوج چې کوم ویان دی جنرال افتخار، هغې بیا هم هغه تکرار کړله چې یو وار بیا مونږ دا خبره کوو چې زمونږ د طرفه هېڅ قسمه داسې یو سروس چیف هم په دې باندې دغه نه دی کړی، مونږ انټلیجنس بیس چې کوم انفوټو هغه هم ورکړو او مونږ دې حوالې سره دا بیانیا د مداخلت دا بیانیا یا د سازش دا بیانیا چې کوم دی دې سره دا غلطه ده چې یاره دا ویل کېږي چې ګنې یاره سروس چیف یا ایئر فورس چیف یا نیول چیف یا آرمی چیف یا
سوال دا دی د فوج داسې په وار وار باندې دې وضاحت کول خپله د پاکستان په سیاست کې د مداخلت په معنا خو نه ده
زمان رائے اخلی نو غدا دا چیارے لکا فوج دا ویان دا طرف پا دے باندے دا سے بلانٹ رات لیل چی کم دے ما پا خیال چی دے او ایٹ کلی نو خب آوا چی لکا دے نوی کلی نو خب آوا لکا یو ٹیم کی توست بدا دا چی دا عمران خان حکومت را گئی نو دا فوج دا ترجمان دا طرف پا یو خبر را گلی وا چی یارا ملک اکانومی چی کم دا پا غیر کی امپرومنٹ رازی شبا شریف حکومت را گئی نو کتا سو تا یادی نو یو بیان نا گئی چی یارا دا ڈالر قیمت چی کم دے اگا پخکتی دو باندے دے فوج لا یا د فوج ترجمان لا داسې قسمه بیانات نه دی ورکول پکار ځکه دا ډیفینیټلی په پولیټیکل ډومین کې دارا دي په سیاسي
همدې کې اسم خان صاحب پښتنه کومه چې فوج به ولی بار بار دې ته مجبور سي چې دی په یعنی کوم سیاسي چوکاټ ته پاغه کې یا په سیاسي چارو کې بیان ورکړي
پاکستان چې کوم عسکري قیادت ته نو هیستوریکلی په سیاست کې دی لا سوخنم کړی دی دا سپټا خبره نه ده دی وخت وخت کوم دی لکه بلکې دا یو قسم خپل حق ګڼلې دی چې را مونږ ډیر زیات پویګو او مونږ د ملک هم سموي شو او مونږ ډیر ایجوکیټډ هم یو زمونږ ډیر ټریننګ هم شوی دی لکه کته اکانومي باندې دی په سکیورټي باندې دی فورن پالیسی کوم دی دا غراغلی دی انټرنل سکیورټي کوم چې کوم دی دا کړی بلکې دی هدا پوره چې پاس ادارو هغه مشري چې کوم دا هغه خپل یو قسم لږه ګڼلې دی لکه نېشنل سکیورټي وګڼي دا چې کوم دی واقعا راغلی دی دی راغلی دی کدا سې ته نورو ادارو نو فوج ته دا شی چې کوم دی دا دغه د دوی خپلې شوی دی
خدي کې اخیری پښتنه کوم حسن خان صاحب لکه څنګه پاکستان کې مشر مازی کې لیدلې چې کله هم نواز شریف یا بنظیر بوټو له اقتدار لړک سوی دی او پاغه کې دوی دا وایي چې مو فوج لري کړی یو او بیا دا دوی د فوج یا د استابلیشمنت خلاف سوی دی د پوجي عمران خان سره دا اوله تجربه ده چې دوی دا وایي چې را ز فوج لري کولو کې هغه یو کومک کړی دی نو د دې پر فوج باندې کوم تنقید دی په اشارو کې نایو په طریقه نو آیا دوی به هغه څه سي لکه څنګه چې بیا نواز شریف او آصف زرداری یو وخت کې شو چې دوی د فوج به یو خبره نه منو او میثاقي جمهوریت کړی نو عمران خان هم بیا د پاره داسي او فوج په اشاره باندې په سیاسي معاملاتو کې داغو مداخله به ونه مني کنه دا تاسو ته ارزش کاری
عمران خان چې کوم دې په دغه لار باندې کافی حد پورې تللی دی هغه کافی حد پورې د دې خبرې چې کوم دې کته وګوره هغه د فوج لیډرشپ په سیاست کې د مداخلت بالکل خلاف دی او داسې لکه څنګه چې آصف علي زرداری یا بنظیر بھٹو صاحب یا کته وګوره دغه شانت نواز شریف یا د پاکستان مسلم لیگ قیادت چې کوم دې دا دی خو یو شی یره بیا هم زمونږ کېږي لکه د پولیټیکل انالیست ته زه خبره کوم چې د فوج د سیاسي دغه کې مداخلت چې یاد دوی هغه پولیټیکل مینجمنت شو ته موږ ته وایو هغه تم داسې دی چې رستم د سیاسي جماعتونو تم پته لګی چې د دوی دغه د ځان سره په کار دی مطلب دا دی چې دا سره کامیابی چې کوم دی بیا حاصل دي شروع دا وجه ده چې د فوج غیږه چې کوم دی که هر څونه مخالفت وکړي خو د الیکشن په وخت کې مختلف سیاسي جماعتونه چې کوم دی بیا دغه داسې اوټرایټلی ریجیکټ کوي نه
د تحریک انصاف ته مشر عمران خان او د پوز ویان جنرال بابر افتخار ترمنځ د روستیو بیانونو تبادله پاړه مو له خبریال او شنونکو حسن خان سره د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وایي د صوبې د سیاسي ګوندونو او ډلو یو جرګه جوړوي چې له وفاق سره خبرې وکړي او د صوبې د بجلی د ګټې سباندې یو شپې تر به روپۍ ورڅخه واخلي نوموړي د جون په 14مه په پیښور کې ویل چې دا پیسې په لاس ورشي نو د صوبې یو شمیر پرمختیایي پروژې به مکمل کړي شنونکي وایي تحریک انصاف ګوند له 2013 کال څخه د روان کال تر اپریل په مرکز کې واکمنو نو باید صوبې حکومت ورڅخه هغه وخت د برېښنا د ګټې پیسې اخیستې وای شاهنواز ترکزی معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه وای وفاقي حکومت ته د بجلی بقای شوی روپی دوی ته ورکړي چې دوی ور باندې په صوبه کې ترقیاتي کارونه وکړي. سکل د خیبر پختونخوا حکومت له خوا وړاندې شوی بجټ دستاویزونه کې دوی خودلی 1.9 کروڑ روپی وفاقي حکومت ته یوازې د بجلی د ګټې په لړ کې بقایا ګانې دي. د جون په 14 پیښور کې د یو پریس کانفرنس ته په خپله وینا کې تیمور سلیم جګړه زیاته کړې دوی کله هم د بجلی ترڅنګ په نورو عوامي منصوبو سیاست نه کوي بلکه غوښتلی دي د صوبی نورې سیاسي ډلې دي د دوی سره د بجلی د بقایو روپو اخیستو لپاره ملګرتیا وکړي.
خرڅوي
د جون په شلم د 2000 کې هم تیمور سلیم جګړه ویلو لبد مرغه وفاقي حکومت صوبې ته خپل د بجلی د ګټ بقایا پوره روپی نه ورکوي. جګړه ویلو د دوی د وفاقي حکومت سره خبره شوه هر میاشت پورته 3 ارب روپی د بقایاګانو قسط ورکوي خو داسې هم نه کیږي. البته څه میاشت کې ورته پیسې میلاو شوي خو بیا بند شوي. د ایکسپرس ټریبیون د 2019 د اگست 14 د یو خبر تر مخې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبی حکومت ته د بجلی د ګټې 10 ارب روپو کې اولنې قسط 25 ارب روپۍ په جون 2018 کې ورکړی. د صوبی او وفاق ترمنځ د معاهده کې ویل شوي نور قسطونه به 15 ارب روپۍ ورکیږي خو په 2019 کې 15 ارب او 60 کروڑ روپۍ ورکړی وي. نن وختونه دغه بقایاګانې د 1.2 ارب روپو نه زیاتې پاتې وي. تیمور سلیم جګړه وای سیاسي ګوندونه دي د دوی سره د سیاست نه بالاتر د بجلی د ګټې په اخستو کې مرسته وکړي. نو آیا سیاسي ډلې به ورسره مرسته وکړي؟ صحافي او تجزیه کار طارق افق دغه پوښتنه د جون په 14 داسې ځواب کړه.
نو دا مطالبه خو د هغې په خپل ځای باندې بالکل برحقه ده خو بل بیا سوال دا وچتېږي چې آیا په کم 4 کاله د دې حکومت په مرکز کې مو په صوبه کې وو؟ نو دوی دا مرکز سره جګړه دی خبره ولې نه کړې چې هلته عمران خان جاګه خپل سیاسي صدا زما جګړه دی یو بیس کیمپ دی. نو بیا هغه صوبې د پاره جګړه دی سره دا زیاتې او غیله خپل منافع نه ورکول یا غیله خپل حق نه ورکول. نو دا میو زیاتې دی او د دې زیاتې چې کوم دی خطرې کې سره ما خیال دی چې معاملې کې نه خطرې کې سره وځه کړو. نو غالبا دا وو چې صوبې ته خپل حق ملو شي وي.
جګړه د دغه پریس کانفرنس په دوران ویلي د تیر حکومتونو په شان به دوی هم د بجلی د دغه بقایاګانو د خستو لپاره د سیاسي ډلو یو جرګه راغواړي چې د وفاقي حکومت سره خبرې وکړي د بجلی د ګټې بقایاګانې دې ورته ورکړي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا د خبرونې په لومړۍ نیمای کې مو ریپورتونه واوریدل. په دویم نیمای کې هم موږ تاسو لپاره ریپورتونه چمتو کړي دي. هغه باورې خو د مشال ریډیو ونیز خبرونې هم اوریدل شي. له د یوې بجې په خبرونه کې د هارون باچا هنري ګړې پروګرام چې پرون تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلې وو په تکراری توګه یې اوریدلې شي. د دې ترڅنګ نن بل مهمه ونیز خبرونه چې د ځوانانو غږ خبرونه ده چې سرالم مومن به تاسو ته وړاندې کوي. هغه وی د 4 بجو نه پیلېږي تر 5 بجو پورې په فیسبوک لایف باندې تاسو د پراګ له سټوډیو نه کتلې هم شي. اوریدونکو که تاسو تر اوسه زموږ د یوټیوب پاڼه نوي خوښه کړې نو همدا یې وخت دی سمارټ فون ته ورنږدې شئ یا د خپل کمپیوټر کیبورډ ته www.youtube.com ته ورشئ. ولته مشال رډیو پیدا کړئ MASHAALRADIO او زموږ ویډیوي رپورټونه هلته پراته دي تاسو یې کتلی شئ. لای یوې دمې وروسته بیا هم درسره د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کومه.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. مشال رادیو ته وګي درنګ ساتلا په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکې دي. تاسو به د خبرونو لنډیز اورئ، خو د خبرونې په دوه منیمای کې مهم رپورټونه را سره دی. یو پکې دا چې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې له طالبانو سره په خبرو کې ورته په زغرده وایي چې د نجونو د تعلیم له حقه دي نه تیریږي. 12:30 بجې شوې دي. د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډیز اورو.
په کراچۍ کې د قومي اسمبلی د 240 حلقې د زمینی انتخاباتو پر مهال د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د پلویانو ترمنځ په نښتو کې یو کس وژل شوی او 12 ژوبل دي. پولیسو بېګار رسنیو ته ویل چې په ژوبلو کې د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی او د پاک سرزمین ګوند سیاستوال افتخار عالم هم شامل دی. د کراچۍ د جنار روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول بېګار رسنیو ته وویل د یو کس مړی ور وړل شوی او ژوبل کسان په مرمیو لګېدلی دي چې درملنه یې روانه ده. هلته د سند اعلی وزیر مراد علي شاه پولیسو ته امر کړی دی چې په تاوتریخوالي کې د ککړو کسانو اقدامات وکړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو د بیو زیاتېدو پر ضد د جون پر 19 د احتجاجونو اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ماخستن پر خپل رسمي ټویټر په ویډیو بیان کې ویلي دي چې د تیلو په نرخونو کې لوی زیاتوالی به د ټولنې د ټولو طبقو په ځانګړي ډول مزدورانو، بزګرانو او تنخوا اخیستونکو لپاره د سختو مشکلاتو لامل شي. د پاکستان ائتلافي حکومت د عمران خان د سرګندونو په غبرګون څه نه دی ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف پرون د تیلو بیو تر لوړېدو وروسته پر ټویټر په بیان کې ویلي ول چې د ولس له مشکلاتو خبر دی او له دې پرته ورسره بل لار نه وه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلنسکی سره تر لیدو وروسته ویلي دي چې د هغو څلورو اروپایي هیوادونو مشران چې پرون کیف ته تللي ول په اروپایي ټولنې د ورګډېدو لپاره د هغه هیواد د سمدستي نوماندۍ د حیثیت ملاتړ کوي. مکرون پرون په کیف کې له زلنسکی او د جرمني، ایټالیې او رومانیا له مشرانو سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې فرانسه به اوکراین ته د وسلو د لیږد بهیر چټک کړي چې د هغه هیواد ځواکونه د روسیې یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړی شي. نوموړی ویل په وسلو کې په ټرکونو بار شپږ قوي توپونه هم شامل دي او زیاته کړه چې اروپایي مشران هر څه د دې لپاره کوي چې یوازې اوکراین وکولی شي چې د خپلې راتلونکي په اړه فیصله وکړي.
امیر ساحلو چې د خبرنو لنډی سي دراورو ردونکو کوخ لري را سره پات شي ځکه په دیني مای کې هم مهم رپورټونه لرو. دا رپورت هوستر ته خبرو چې د ترکستان اسلامي ګوند چې القاعده او طالبانو ته نږدې بلل کیږي د خپل مشر عبدالحق ترکستاني یو ویډیو خبره کړې چې پکې ښکاري چې نوموړی په افغانستان کې دی. د امریکا لانګ وار ژورنال پرون په ځانګړي رپورت کې ویلي چې هغه ګوند ویډیو د مې په نیمای کې خبره کړې چې پکې ترکستاني په افغانستان کې کوچنی اختر لمانځي. لانګ وار ژورنال د ترهګرۍ پر ضد د نړیوالې جګړې په اړه لیکنې او څېړنې خپروي. وایي دوه امریکایي چارواکو هم تایید کړی چې د ترکستان اسلامي ګوند مشر د افغانستان په شمال کې دی. د ترکستان اسلامي ګوند پخوانی نوم د ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ و چې امریکایي د ترهګری ډلې په توګه پیژني. د طالبانو حکومت د لانګ وار ژورنال لیکنې په اړه سندي ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ ترهګری ډلې کارولو ته نه پرېږدي. اسمت سروان معلومات راکوي.
د لانګوار ژورنال خبرونې د راپور له مخې د ترکستان د اسلامي ګوند له لوري له خپرې شوې ویډیو سره سم ترکستاني د خپلو ملګرو سره په افغانستان کې اختر لمانځي. په دې ویډیو کې د عبدالحق ترکستاني ترڅنګ عبدالسلام ال ترکستاني چې د ترکستان د اسلامي ګوند یو بل مهم مشر دی لیدل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې طالبان وایي بهرانیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت وکړي. لانګوار خبرونه وایي عبدالحق ترکستاني د خپلې ډلې له نورو مهمو مشرانو سره یو ځای اوس د افغانستان په شمال کې میشته. د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي چې له دې ویډیو خبر وو وایي چې خپره شوې ویډیو هم د افغانستان په شمال کې ثبت شوې ده. خبریال او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزی د ترکستان اسلامي ګوند په اړه وایي چې دا ډله د شوروي خلاف د افغانستان د جهاد په کلونو کې افغانستان ته راغله او د طالبانو د لوبي حکومت له پرزیدو وروسته وزیرستان ته ولېږدېده.
د طالبانو د رژیم لومړی رژیم د نسکوریو نو وروسته وزیرستان ته ولاړو. بیا غلطه د دوی مشر حسن مخصوم غالبا نومیدو هغه غلطه وو وجل شو. دوی یو د مسلمانانو تر کوم ظلم کیږي په چین کې د هغه په مقابل د طالبانو د روان د دغه حکومت قائمیدو نه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوی دی.
سمی یوسف زایوی وروسته لدی چې د پاکستان پوز په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل. د ترکستان اسلامي ګوند خپل اکثره جنگی کسان افغانستان ته بیول، خو یو شمېر غړي چې عادي کسان دي لا هم په پاکستان کې د افغانانو په نوم ژوند کوي. په وروستیو کلونو کې دې ډلې له افغانستان ګڼ شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړې. په دغو ویډیوګانو کې ماشومان هم لیدل کېږي چې له طالبانو سره یو ځای په کمپونو کې پوځي روزنه ورکول کېږي.
د اسمت ساروان رپورټ موریده. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې له طالبانو سره په خبرو کې د ورته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. هغه سازمان دا غوښتنه پرون پر داسې مهال کړې چې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې د افغان ښځو د زده کړو او د کار حق ومني. طالبان وایي په شرعي چوکاټ کې ښځو ته د کار اجازه ورکوي، خو د دې چوکاټ وضاحت نه کوي. طالبان هم درز وایي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په اړه پر تګلارې کار ته دوام ورکړی. یو وار بیا اسمت سروان.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر راز خبرو کې د نجونو د تعلیم حق د نه معاملې وړ اعلان کړي. دا سازمان وایي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی او طالبان مکلف دي چې دا حق ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي له تبعیزه ډکه، نامنصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي له طالب مشرانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم د حق موضوع سره کرښه وګرځوي او طالبان باید بې ځنډه ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو د تیر کال په اګست کې د نجونو ښوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا سره لدی چې ګڼ شمېر افغانانو او همدارس نړیوالو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو د اساسي حق ورکړي، خو دوی نه یوازې ښځې له کار کولو منع کړي بلکې نجونې هم نه پرېږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. ماریا تورپیکی چې د افغان ښځو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي وایي د نړیوالې ټولنې له لوري فشار مرسته کولی شي چې طالبان د زده کړو په شمول د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي.
طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني، یعنی دا هغه مهمه موضوع ده، یعنی دا تر ټولو ستر فشار ده، ولی طالب اوس هم نه قانع کېږي. تر دې بل غټ فشار نشته ده. او بل مهمه مسله دا ده یو ضرب الاجل دی ورته تعین کې، دا خو ډیره بده خبره ده چې ټوله نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه ګڼي.
د ښځو او نجونو د حقونو خلاف د طالبانو اقداماتو ته پکتو ورمه ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشری حقونو شورا په 15مه غونډه کې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو له کبله 1,000,000 او 1,00,000 نجونې لزده کړو به برخه شوې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2022 در شمالي کال په بجټ کې د پرمختیايي چارو لپاره د 400 اربع روپو بیلول وړاندیز کړی دی، خو د پاکستان تحریک انصاف صوبای حکومت په تیرو 15 کلونو کې په پرله پسې ډول خپل پرمختیايي بجټ پوره نه دی کارولی او د 2019-20 مالي کال د پرمختیايي بودیجې شاوخوا نیمایي نه و لګولی. د دې څه وجوهات دي او د پرمختیايي بودیجې نه کارول څه اغېز لري؟ فرخنده اسد ځواب راکوي.
د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ د محکمې د یو وروستي راپور له مخې په 2019 او 2020 مالي کال بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 300 اربع روپۍ مختص شوې وې، چې پکې 15 اربع روپۍ په بندوبستي ضلعو او 6 اربع روپۍ په قبایلي ضلعو کې لګول شوې دي. او په دغه کال نږدې 50% د ترقیاتي کارونو بجټ نه دی خرچ شوی. د سرکاري شمیرو تر بخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت په 15 کلونو کې پرله پسې خپل پرمختیايي بجټ په پوره ډول نه دی استعمال کړی. دا چې د حکومت نه بجټ ولې لابس شي یا خرچ نشي او د دې سب وجوهات کېدای شي پاړې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د جون په 14مه مشال ریډیو ته وایي.
مطلب دا وی چې 50% کې لابس دی، نو دا یو هیستوریکل لابس دی، کنه د دې
مطلب دار ہے دئی دا پیسے خرچ نہ کرے بجٹ دو قسم کی کرنے جو ڈیولپمنٹ بجٹ کی جو ایکسپینڈیچر ڈیولپمنٹ بجٹ کا لیس شے دے مطلب ترقیاتی کارون شوی منصوبے نے جوڑے شوی اور پیسے واپس کرے حکومت کا اور ایکسپینڈیچر یعنی اخراجات طرف تک بجٹ کی نہ مطلب ہے کہ محکموں کے پخل زان بننے کے پیسے خرچولے آگے واپس کرے اور اگر لیس شے یعنی تیاگر دی انہیں لگولے
خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د جون په 14مه د بجټ وړاندې کولو وروسته پر خپل فیسبوک پاڼه د بجټ مهم تفصيلات وړاندې کړل. د دغه تر مخه د سبې ټول سالانه بجټ 1202 روپۍ دی چې پکې 1400 روپۍ د ترقیاتی کارونو بجټ مختص شوی.
400 روپۍ سے زیادہ ڈیولپمنٹ بجٹ جس میں 375 روپۍ فنڈڈ.
د پیپلز ګوند د صوبائی اسمبلی غړی احمد کریم کندی د جون پر 14مه مشال ریډیو توای د پاکستان تحریک انصاف موجودہ حکومت نے زیادہ وقت ترقیاتی بجٹ لیپس شوے دے
حکومت ناکامی اور گورنس ناکامی امید ہر پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ قتل غواڑی کی کم لکھے پیسے نہ دلے کے ذریعے بولے گئے خاص کر در تمام قبائلی اضلاع کی کم نے یہ پیسے ہو جاتے غواڑی بدی مطلب ما پل دا خیال کہ 20-25 روپے نہ زیادہ نشی لگا ہوئے ہیں تاکہ کم نے کنا دی میکانزم دی گورنس سسٹم حل تا تمرا زیادہ اثر انداز نہ دے یا تم اچھا ڈیولپمنٹ کی داتی ہو شکایت کہ پروجیکٹ کی کم نے ماسک کر داتے پروجیکٹ میں دیجے کہ اندر میں کوئی پرمیشن دا من جائن پروجیکٹ کی چتا لینڈ ایکوزیشن مسئلہ راشی مطلب سپوز خلق لگنا اور کئی یا لینڈ اور کئی مطلب
د خیبر پختونخوا د 2020-2021 مالی کال د بجټ د سرکاري شمیرو تر مخه په هغه کال د ترقیاتی کارونو بجټ 315 روپۍ وو خو په دغه کې نږدې 50% بجټ استعمال نشو او دغه پیسې د 2022-2023 مالی کال بجټ کې ترقیاتی کارونو ته واوښتي. خو احمد کریم کونډي وایي چې هر کال د پټرول او نورو شیانو قیمتونه لوړېږي نو د دغه سره د ترقیاتی پروژو لګښت هم زیاتېږي چې دغه سوبې ته په مجموعی توګه تاوان رسوي.
خبره دا ده چې کم تیزی سره انفلیشن روان دی، افراط زیات روان دی، یا د قیمتونو زیاتېږي. لکه د نن که 1 کیلومیټر روډ فاست کو په تقریبا 50 ملیون کې جوړېږي، نو کېدای شي میاشت دوه پس هغه شی چې کم نه په 70 ملیون کې په 70 کروڑ کې جوړېږي یا په 8 کروڑ کې جوړېږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ د حکومتي کمیټې مشر محمد شفیق وایي د ځینو وجوهاتو له وجې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د پرمختیایي کارونو بجټ پوره خرج نه کړی شو.
خبرم دا چې کم پروجیکټ ندی لکه اوس 13 کال مونږ کما تخمینه لګولې وا په هغه کې څه میگا سکیمونه دي هغه کې مختلف داسې رکاوټونه دي لکه اوس مونږ یو ډیګری کالج دی په باړه کې منظور شوی دی او د اعلی د پوره د ځمکې د حصول اوسه پورې په دې یو کال کې مونږ هغه کیس فائنل نه شو. دلته تاسو ته پته ده چې د لینډ ریفارم لا نه دي شوي. مونږ خو صرف بس زم شوي یو هغه نه بعد په دوه کاله کې مونږ ته ډېر ډیپارټمنټل دغسې تکالیفو سره مخ شوي یو په معدنیاتو کې. اوس د مونږ د بجلی ګریډ به زه تاته ووایم زمونږ په حلقه کې درې د بجلی ګریډونه منظور شوي دي خو د ځمکې نیګوسیشن روان دي چې لینډ ایکوزیشن نه وي شوی تر هغې پورې ستا ایکسپینډیچر نه کېږي ځکه چې ټولو نه اول به ته ځمکه اخلي.
د 13 کلونو د سرکاري شمیرو له مخې تر ټولو زیات بجټ لیپس د قبایلی ضلعو په ترقیاتی کارونو کې مخې ته راغلی چې هلته د پرمختیایي کارونو لپاره اعلان کړل شوی بجټ پوره نه دی استعمال شوی. قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې په خیبر پختونخوا کې شامل شوې وې.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د کرهنې ادارې چارواکي وایي په پخوانیو طریقو د کښت د سمو تخمونو نه استعمال او د آب و هوا بدلون له وجې د هغې صوبې د فصلونو پیداوار کم شوی دی. کروندګر وایي له نوو طریقو خبر نه دي او ځینې نوي ماشینونه هم نشي کارولی. هلته د کرنې اداره وایي د کروندګرو روزنې ته تیاره ده. شبیر احمد جان موضوع څېړلی.
خیبر پختونخوا کې د کر کروندې یا محکمې زراعت او ډایرکټر فیلډ اپریشن حاجی محمد د جون په 14مه مشال لیړو ته ویل چې د زمیدارو په زړو لارو چارو کرونده او بیا غیر معیاري تخمونه سره او خور استعمالول له وجې په صوبه کې د فصلونو پیداوار د نورو صوبو په نسبت ډیر کم دی او دې سره سره موسمي بدلون هم ډیر غټ اغیز په پیداوار غورځولې دي.
زمونږ چې دلته کم غټ فصلونه دي لکه غنم دی، جوار دی، گنی دی او شوله ده. د دې سلور ونه فصلونه چې کورونه زمون دا پختونخوا پیداوار کم د کلائمټ چینج چې موږ ته نقصان ملاویږي اب په غنمې ځکه چې هغې کې د بارانونو هغه پیټرن بدل شو لکه کوم وخت چې زمونږ په پختونخوا کې عام طور د غنمو د کر وخت هغه وخت کې باران نه نو هغه بارانونه یا مخکې راشي او یا هغه ټایم نه روسه شي نو زمونږ اکثریت ځمکې شړې پاتې شي او دویم موږ ته نقصان دا وي چې کوم ټیم کې غنم په ګل باندې راشي هغه ټیم کې بارانونه شروع شي نو هغه سره زمونږ هغه دانه تشه راشي.
خو بیا زمینداران وایي چې دا خیبر پختونخوا زیاتره زمیندار نه خو د دغې نوې او جدید طریقو نه خبر دي او نه د موسمي بدلون د اثراتو نه چې د دې مخنیوي څه ډول کور دي. دغه ډول د زراعتو محکمه هم دوی په دې هکله د هیڅ تنې نه خبر کړی. دا خیبر پختونخوا د زمیندار د سازمان یو غړی محمد زیاد وایي
که زه درته ووایم نو تقریبا 95% خلک ناخبره دي. مخکې خو موږ زمیندارو د مشرانو اورېدل چې داسې وکړه خو اوس هغه وخت نه یم اوس نوې زمانه راغلې ده خو لکه اوس موږ دا پکار دي چې موږ د زراعتو په طریقه باندې هر څوک کو هغه غني کړل دي کا شولې کړل دي او کا غنم کړل دي چې لکه دغه تربیت وشي نو خبې دغه شي مخنوي پرس کا باران دي یا دې ټیم کې داسې سپکار دی هغه سپکار دی یا موسم دا ګرم را روان دي دا یخ را روان دي دې فصل کم موسم خري کم خنه دي نو چې زموږ دې تربیت وشي نو ډیره بهتره خبره ده.
هم دغه سازمان یو بل غړی بهرام خان وای چې دغه زړو طریقو او بیا موسمي بدلون زمیداری ډیر اغیزمنه کړی ده.
لکه موسم په دې باندې یو شانتي نه کم موسم چې فصل د پکاري هغه شانتي پیغه را نشي ناغه سره جی لکه پیداوار لکه ډیر کمای جی دا شي
نور کله موږ لکه دا کو هغه شانتي بخپل ساده غږ دغه به مسکول لکه د پټیو نور لکه اوس دا غو نیوی تخمونه وری او سیز روزی
دا چې د زراعت محکمه د زمیدارو په تربيت او دوی د نوې جدید طریقو نه د خبرو لپاره سهاله زلي کوي او کنه نو د محکمه ډایرکټر فیلډ اپریشن حاجی محمد زیاتوی
اول موږ دلته تخم ورکو د تخم سره سره به موږ دیتا ټریننګونه ورکو د دې لپاره فیلډ ایګانم کو د دې لپاره موږ سیمینارم کو د دې ته موږ پټی لپاره موږ باندې میسیجزم ورکو د دې لپاره موږ بینر تیارو د دې لپاره پمپلیټ تیارو لکه د غنمو دی د شول دی د نور پرستو دی د غنو دی په باخیده ور لمغه په اردو کې کتابچه تیاری کړی دی هغه کتابچه موږ هر ځمیدار ته ورکو چې ته په خپل باندې نشویل استې ستا په کور کې بستا وین وسی څوک به وی چې هغه نه ته تپوي کې چیرې پدې کې کم تخم کلی کمو کرو سٹی میو کرو سرا کما واچو گندے بوٹی موٹا وی سنگو کو د بیماری مه نه وی سنگو کو د چنجو مه نه وی سنگو کو او پکم وخ سره وک
نو مول دا همل چې موسمی بدلون ننګون مخنیوی لپاره د دوی شړ نروانی دی چې داسې تخمونه تیار کړي چې د زیاتې تندې او چکاله زغم لري او یا د فصلونو د کر وختونه بدل کړي. د زراعت او صوبایي محکمه وایي چې کاروندا په نوې طریقو کولو او پیداوار زیاتولو په غرض دوی هر ډول ماشينری زمیدار ته په نیم قیمت او دغه ډول سره او مونه هم پرایتی نرخونه ورکولو پروگرام پیل کړی دی نو باید زمینداران خپل زلو کې د دوی دسترونو سره په تماس کې وسی او دغه سہولتونو نه ګټه ترلاسه کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. سم یو تفصیلی رپورټ د احمد شاه بابا د ژوند او د کارنامو په اړه. احمد شاه بابا 250 کال وړاندې په جون میاشت کې وفات شو. هغه په 1920 کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو. د احمد شاه بابا له پاچا کېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډېرې چټکۍ پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران له لوېدیځه نیولې د هندوستان تر سرهنده او له آمو سیند نیولې بیا د هند تر بهره غځېدلې وه. د احمد شاه بابا دوه مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پاني پت د جګړې بریا یادېږي. احمد شاه اعظمي په دې اړه راپور جوړ کړی چې په اول ځل د جون په درېمه خپور شوی و چې د احمد شاه بابا د تلین ورځ وه.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږېدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهمه ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې درهبری جوهر شته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید د هغه وړتیا او پوهې او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې وې، د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمدشاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خورې ورې قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسېدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه، حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د پاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، د مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ سو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغارې تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل سو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیځ نیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د بهاودین زکریا پوهنتون ملتان پخوانی مشر او تاریخ پوه پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول وه.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلې وو. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند د هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چارې په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندستان آبرو عزت شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندستاني بیرته د هندستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم خاطر هندستان ته راغی، د هندستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د څپاو او تلان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي مذهبي او سمتي لحاظ د غوځواکونو راپورته کړې وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندستان ته د انګریزانو راتک ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتک زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمدشاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نه شوی کولی چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګه کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپله پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادرشاه افشار په 1914 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1914 کال په جون میاشت کې له مشهد 120 کیلومتره لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورش څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه سول چې ځان ته خپله پادشاهي جوړه کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وایي چې که هر څومره 5000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمدشاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نسو موندلی.
احمدشاه بابا سره له هغه چې د ایران ډېرې زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره له هغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړی و، سره له هغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل ښار کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمدشاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمدشاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی ذاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمدشاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمدشاه بابا څخه مخکې ډېر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډېرو لویو اصلاحاتو، د ډېرو لویو اقتصادي پروګرامونو، د ډېرو لویو فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیر شاه سوري، اسلام شاه سوري او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی وو او هم د قلم. نوموړي زیاتوی هغه که یو خوا جنرالۍ ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی وو. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمېر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی وو. په دې سربېره د خپلې پادشاهۍ یو شمېر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمدشاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1922 کال د جون پر 3 د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې یوه لویه ګنبده جوړه سوې ده.